د ډي وی ګرانو لیدونکو ستړي مشي د ډي وی د خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم تاسو قربانه منزه شهید یم نن د چهارشنبې ورځ د نوومبر 13 نیټه د کال د 2016 په پاکستان کې د مهال د شپې لس بجې دی په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی لومړی پامو کړی د مهمو خبرونو سره ټکوته تاکل شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا د پنځشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته په یو ورځنی سفر لاړ شي. همدارازه هلته به د افغان چارواکو سره په مهمو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي. بلور ته په پاکستان کې د یو لس مخالفو ګوندونو ائتلاف په نوو وړاندې کړو دولس هدفونو کې د تحریک انصاف د اوسنی واکمنه حکومت نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې. بلورته د امریکای منتخب ولسمشر جو بایدن له هغه وروسته چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري لخوا د ملي امنیت رسمي خبرتیا یا لنډیز نه دی ترلاسه کړی د سه شنبې په ورځ په خپل د بهرني ډیپلوماټیکو استخباراتو او دفاعي کارپوهانو ناسته جوړه کړې ده. د ډي وی ګرانو قدر منوریدونکو او لیدونکو تاسو د واشنگټن ډي سي د سټډیو څخه د ډي وی خبری خبرونه اورئ او تاسو قربانه منزه شهید يم. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل د محل زو د راپورونو ولوري ته څنګه چې وړاندې متاسف سرټوکی کې ویل چې ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا یعنی د پنځشنبې زیارت په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کوي او د هغه په بلنه با کابل ته په یو ورځنی سفر باندې ځي او هلته به د افغان چارواکو سره په مهمو مسایلو باندې خبرې اترې کوي. تفصیل یې تاسو ارشد حسین په خپل راپور کې راغونډ کړی.
کال 2013 کې د واک تر لاسه کولو وروسته دا به د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لومړی سفر وي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د قطر په سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د ځنډ ښکار شوي. د افغان چارو څېړنکار او وتلي خبریال طاهر خان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سبا له کابل ته سفر مهم ګرځوي او وایي دا د افغان سولې او د پاکستان افغانستان د اړیکو لپاره یو حساس وخت دی.
او زما نظر دا چې څو شیان دي مهم په دې سفر کې چې اول د سولې په پروسه کې د پاکستان چې کوم رول دی افغانستان حکومت او افغانستان مشران به د پاکستان د وزیر اعظم نه ضرور دا خواهش لري مغوښتنه به وکړي چې تشدد په افغانستان کې زیات شوی دی د سولې د دغه معاهده وروسته افغان حکومت دا خبره کوي نو د تشدد په کمی کې بیا اوربند کې او په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم دا وخت پرمختګ نه کېږي دوه میاشتې نه زیات وخت تو شو او تر اوسه پورې لا په اصول باندې دواړه غاړې مترجم موضوع بچی وی هغه د پاکستان او د افغانستان د خارجيانو د وتو وروسته د دواړو خیزه تعلقات دا او زماده معلومات چې یو مسوده باندې خبرې شوې دي هغه افغانستان ته پاکستان خو حواله کړی شوې ده پر راتلونکو کې تعلقات د سنگل
اخوا د افغان چارو یو بل سیړنکار او وتلي خبريال رحیم الله یوسفزی ډیو سره خبرو کې وایي ک خارجي ځواکونه د افغانستان څخه وزي او په بین الله افغانی خبرو کې هم سپر مختګ نکېږي نو د افغانستان حالات نور هم خرابې دي شي
نو بیا د ټول مهمدلو زمواري نور څه واکې پاکستان خاص توګمن دي پاکستان باندې غوډ د نه واري کې افغانستان کې حالات خراب کی کچھ زراغی منفی اثر پاکستان من غلزی گی پاکستان من شک کی گی نا کڑوال نورم راتی شی پاکستان تا یا دے پاکستان کی زکم کڑوال دی ویس لکا داغی دے واپس کلو امکانات کمی گی یعنی دا دوالا گرمندی ہے ودن لی دا نور ہے ودن یا خارجی زواکون دا خوبا بالاخر زی کوس لال نسی جارستو بزی خودی خوبا یو بسر جن تیری
خکار دیوی چی دا پاکستان دا وزیر اعظم عمران خان دا تجارت مشیر رزاق داود هم دا افغانستان دری روزنه سفر سر تا رسولی دی هغه پا یو ٹویٹ کی باور سرگند کلی چی دا پاکستان او افغانستان ترمیان ترانزیٹی لوزنامه تا با پراتلون کی کال جنوری کی اخری شکل ورکلی کی گی او ویلی دی چی دوالا خوابه با پا دی علا پراتلون کی ورځو کې لا نورې جوړې خبرې وکړي. او سریلانکار طاهر خان وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي د رزاق داود په دغه سفر کې د کال 2010 په ترانزیټي لوزنامه کې په ترمیمونو او د دوه اړخیز تجارت په لاره کې په پرتو مشکلاتو هم خبرې شوې دي.
یو نوې معاهده امکانات کې باغې خبرې شوې دي کېدی شي هغه باره کې هم اعلان وشي. دا دوه اړخیز تجارت خبره ده، تجارت کم شوې دی، د دواړو ضرورت دی چې تجارت هم سیوا شي او اقتصادي تعلقات هم زیات شي. دغه به درېیم موضوع د خبرو د عمران خان کله په افغان مشرانو سره وینو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د افغانستان سفر کوي چې د امریکې د دفاع سیکرټري کریس میلر د تیرې نهې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري د 15 پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېره 2500 ته راکوزه کړي، خو وایي د دې انخلا معنا دا نه ده چې ګنې د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون راغلی.
گرانو اوریدونکو اولیدونکو یو اړ بیا تاسو ته هر کله وایم خبرونه دوام لري او د محل زو د سیمې ولور ته د یو بل راپور ولور ته چې تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان کابینی افغان وګړو ته د پاکستان ویزی ورکول لپاره یو نوې تګلارې یا پالیسی منلې و، خو ویل کیږي چې له بده مرغه تر اوسه دغه ویزی پاکستانی ویزی افغانانو ته نه دی ورکول شوی. نور سستونځي دي د زبیح الله غازی په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو چې د آشنا تلویزیون خبريال دی.
که څه هم جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته قطار دا خلک د ټوکنو په حساب راغوښتل شوي، خو 10000 کسان لام پاتې دي چې لا لوړاندې ټوکن یې اخیستي مګر نوبت ته په تمه دي. خو لویه ستونزه د عاجلو ناروغانو ده چې وایي آن په جمعو د قونسلګرۍ مخې ته ورځي او ویزې یې نه لګي. د قونسلګرۍ مخې ته په راټولو شوو ناروغانو کې یوه یې راته وویل چې زامن یې نشته او هره ورځ خپله مېرمنه د پیوازې په توګه راولي.
درې اپریشنه مې کړي دي، یو شاتامه کې ناکام شوی، یو دغه ډولکي بابا کې مې کړی ده ناکام شوی، بل مې په هغه کې عباسي شفاخانه کې پاکستان کې کړی او ادرار مې روان ده صاحب په دغه حال مدا نو بد نه راځي. دلته 15 ورځې کېږي دغلته خاوره کې پروت دی، هېڅ پښتنه هم نشته صاحب. مونږ څه وکړو؟ هغه کیل کې تللی وم صاحب، په هغه کیل کې هغلته زما وسه نه کېږي چې پاسپورټ مې وړاندې کړی وای، پښو لاندې کېدم او دلته کې دا 2 ورځې کېږي دغه خاوره کې لاس او غور هم نه کېږي. دا آخر مونږ څه وکړو؟ مونږ خو دغه حکومت نه ډېره هیله او تمه لرو چې دا مریضان او نوبت به وي او پوښتنه به وشي یو هغه به وشي. او زوره زوره سیاسره مې راسره ده، پیواز نه لرم، نه زوی لرم، نه یو څوک.
د ټوکنو د خاوندانو تمه شته، خو لکه د سپینګیری معروف خیل ډیر دي چې په میاشتو میاشتو دې غاړه کې ایسار دي او لایم د ویزې لګېدو غوڅه تمه نه ده پاتې.
سترګو باندې ړوند دي، ما دا و میاستې کېږي چې دلته مې لور مړه سوې وا او ورته راختلی وم او په دې کرم تین کې وروره ګوله نه کور لرم لور لرم، هغه مې کته په پاکستان کې دي او دغلته نه څوک وي زه راته لګي دا 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 لس پې منډې ورته را هم دغلته پروت یم او ذاتی نه نور به ذاتی زه څوک هم هېڅ چاره د الله په دربار کې نه کیږي.
کونسلګری وای هر ورځ څه باندې 10000 ویزې لګي او له دې پورته نشي ورکولی.
مونږ تقریبا زر څه د پاسه زر ویزې روزانه خلکو ته ورکوو چې دا یو ډېر غټ کار دی او دا روان دی، مونږ لپاره یو غټ چیلنج دی.
د پاکستان حکومت که څه هم په تورخم کې عاجلو ناروغانو ته د ویزې د ورکړې ژمنه کړې وه، خو لا هم دغه چاره نه ده پیل شوې.
په تورخم خرګوټي کې د عاجلو ناروغانو ته د ویزې ورکړې په وجود د پاکستان قونسلګری پورې تړاو لري او کله چې ته هدایت وشي د هدایت له مخې به دوی اجرات ترسره کوي. له موږ سره کوم رسمي موضوعات په دې اړه نه شریک شوي.
د ویزو په ورکړه کې د فساد رپورټونه ورکړل شوی او حکومتي چارواکو دغه خبره زړه نازړه منلی هم ده، خو پښتونخوا او پاکستان ته تلونکي خلک وایي تر هغې چې ویزې زیاتې نه شي نو دغه ستونزه په اسانۍ د حلېدو نه ده. د تیرې اکتوبر میاشت کې د ویزو لپاره د ټوکنو تقسیم په ګڼه ګوڼه کې 12 مېرمنې مړې شوې وې، خو ستونزه لا حل نه شوه او ولسي خلک کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان راتګ ته په تمه دي چې که د دغې ستونزې د حل لپاره یې وچاره وکړي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
دی وی ګرانو او د خوی او عربیا تاسو ته هر کله وایم ډیر مننه کوم چې تر دا د ماز موږ سره په خبرونه کې مالیست زو د یو بل راپور ولوري ته چې د افغانستان په خوست ولایت کې میژ د وزیرستان کډوال د وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بیرته ستنیدو پروسی کې د مرسته وکړي او د دې بندوبست وکړي. نور تفصیل یې د آشنا تلویزیون خبريال رحیمی تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د وزیرستاني کډوال عبدالله کورنۍ چې شاوخوا شپه کله مخکې له شمالي وزیرستان نه خوست ته راغلي تر اوسه ورته د زرګونو نورو وزیرستانیانو په څیر بیرته ستنیدو موقع په لاس نه ده ورغلی. عبدالله وایي چې په خوست کې له یوې خوا له بېروزګارۍ کړېږي او له بلې خوا د کافي مرستو د نه کېدو له وجې د لومړنیو خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. د ده په وینا دا حالت ځورونکی دی.
کاروبار خو اول غټه خبره دا د چې مثال د خلک سره داس شای نشته داس اسناد نشته چې دای په خپل وکړای شي چې مثال بل زی تلوټ شي بل ولایت دای په ارسونه توګه بند ورته کاروبار او کو بل شی وکړو نو د مرسته چې کیم کارډ دی دا ه د حکومت پر مثال دا غنه دی پراچی مثال یعنی د نه په خپل تذګرا لري نه بل شی لري نو په کوم شته نه موجوده هیڅ نشته داس کاروبار چې دی وکړو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راشي وزیرستاني کډوال هیله من دي چې خپلې سیمې ته ستنېدو لپاره ورته زمینه مساعده کړي.
د کال 2014 میلادي په جون میاشت کې چې کله په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د پاکستاني پوځیانو له لوري عملیات پیل شول کابو 200,000 وزیرستاني کډوال خوست او پکتیکا ته راغلل. خو په 2018 میلادي کې یو شمیر کډوالو ته د بیرته ستنېدو زمينه مساعده شوله مګر زرګونه کورنۍ لا هم په خوست کې په ګلان کېم کې او په یو شمیر کرایي کورونو کې اوسېږي.
دغه خلک او د میر بنیدي غوښتنه دا ده چې خلک ته خلک چیرې مثال د لیارې طریقه ورته جوړه کړو لیار خلوصه شي او دا خلک خپل کورینه ته لوړ شي نو دا غټه مطالبه ده غټه خبره ده. آغا کورینا چې کیمران شوی دی آغا زیته د خپل زیته ورسی دا په دنه غټه مطالبه بل ضرورت نه لري چې مثال دی لیار ورته خلاص جدا به تر خبره ده.
د خوست په ګلان کم کې دغه پراته وزیرستاني کډوال وای چې شمالي وزیرستان ته پستاني دوی بیا هم ستونزې نه هواریږي خو لک تر لګل جلا وطنۍ به خلاص شي. دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې د رنګو شو یو کورونو دوکانونو او مارکیټونو تاوان یې ورکړي.
موږ دا غواړو چې دا کډوال چې کوم دا خپل وطن ته په خیر افیت سره سره دې سامان مکمل سامان داس نه چې نیم سامان دلته پوت شي او نیم سامان چکم دا خالی په سر باندې دای لاړ سي نو ولته د مشکل لري کور رنګ دا کور خراب تا د کور سامان چکم دا هغه خراب تا نو باید دغه سامان اجازه ورکړل شي. دا ټول تا
د خوست د کډوالو ورستنیدونکو چارو د ریاست مسؤلین وای شاوخوا 1500 کورنۍ اوسن په ګلان کمپ او د دغه ولایت په ځینو نورو سیمو کې د جلا وطنۍ شپې او ورځې تیروي.
نو مرسته خو واضح ده چې موږ د دریو کټګوریو سره چې یو رستنیدونکي دي یو داخلي بيځای شوی دي او یو د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه راغلي چې زموږ په ملي پالیسۍ کې دوی هم داخلي بيځای شوی دي خو بیا هم بعض ورتوي چې یعنی مهاجرین. نو دغه درې کټګوري سره موږ مرسته کوو سیستماتیک مسلسل چې سره شپږ میاشتې کې چې سره روزانه چې سره په میاشت کې
خو له دې سره سره یو شمیر کډوال د بیرته ستنېدو په اړه زړه نازړه دي. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د ډی وی ګرانولیدونکو د مهال زو د یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو پانګونی سلاکار عبدالرزاق داوود په مشرۍ پلاوی د کابل د سفر څخه دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو کې او د دې ترڅنګ په دغه ترانزیت ټریډ ډیل کې څه پرمختګونه راغلي دي دغه تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی د ډی وی خبريال نعمت الله سرحدی په خپل راپور کې.
چې کوم وړاندیزونه په دغه دوه اړخیزه تجارتي کانفرنس کې پیښ کړل شوي وو، د هغه اثر ټکی یوازې د دواړو دولتونو ترمنځ سالانه تجارتي حجم زیاتول وو چې دا وخت ډیر زیات راټیټ شوی دی، او افغانستان د انډیا سره د پاکستان له خاورې دوه طرفه تجارتي اړیکې برابرولو د پاکستان څخه غوښتنه لري، او پاکستان بیا د منځنی ایشیا دولتونو سره تجارتي اړیکې ټینګولو لپاره د افغانستان خاوره په کار وستلو غوښتنه لري. چې دې په مخ کې کومې ستونزې جوړې دي هغه لیر کول باندې به خبرې کیږي، او د کووید 19 عالمی وبا په مهال د افغان ترانزیت ټریډ په کډنرانو باندې د شپینګ کمپنۍ ډیټینشن او د کراچي بندر ډیمبرج محصولاتو باندې به هم خبرې کیږي. چې د افغان حکومت دا غوښتنه ده پاکستان دولت دغه محصولات ختم کړي او یاد یې کم کړي. د ترانزیت او تجارت په مخ کې د دواړو دولتونو پر سر دیو پلو باندې سکه مستونزې دي هغه لیر کول او د تورخم په شان د چمن پلو څلور وی ساته پرمستلو غوښتنه هم سوي ده. افغان حکومت د پاکستان څخه په خپل مال بردار ټرکانو کې د انډیا د واګه سرحد څخه دوه طرفه تجارت کول غوښتنه هم کړې ده. چې پاکستان حکومت یوازې په افغان ټرکانو کې د افغانستان څخه مالونه وړلو اجازه ورکوي. خود پاکستان د اوپاکی چمبر اب کامرس او د پاک افغان ګډ د سنایو د خونی په خوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې دواړو دولتونو ترمنځ دغه تجارتي خبرو کې باید د تاجر تنظیمونو نمائندگان هم موجود وای، بیا به دغه خبرې نور هم ګټورې سی وای. دی وای
وجه ته موږ ډېر هر کلی په دی وای چې د ډېر مودې پس دا غونډه جوړه سول په کار دا و چې د دوی کالو مخ کې دا غونډه جوړه سوی د نورو پلو په شان په دی واري پرایویټ سېکټر په دې شامل نه دي. سب سرکار په خپل منځو کې سرکشن استلې دي او هغه په دې کې غونډه کړې ده. یو شی چې معلومات موږ لرو د کسٹم ټو کسٹم د یو بل سره د رابطې او د معلومات شریکولو په اړه باندې د دواړو ترمنځ مایده سوی ده.
انجنیر داروخان اڅکزی نور زیاته ک چې هندستان د پاکستان څخه افغانستان ته لار ورکول وغواړي.
هندستان په کار راځي پاکستان سره جو کی چې ماته ترانزیت لار راکه، نو د دې په بدل کې پاکستان هم دغه څه د ترانزیت لار د بنگلاديش د پاره یا د نیپال د پاره یا د بل ځای د پاره بل لار جنو غواړي. دویمه خبره ده چې هندستان حکم نه لري چې د 1950 د جنیوا کنونشن ته لار وغواړي، ځکه چې هندوستان لینڈ لاک ملک نه دی یا پر وچرا ټول سوی ملک نه دی چې د تلار نست د خپل سمندر لري دی د هغه حد لارې خپل مالونه بل خواته لجل سي.
خو اوس په کابل کې په دغه اوسنی روانو خبرو کې دواړه طرف ته مشران به د ترانزیت ټریډ لاسلیک باندې هم دسخط کوي. خو اوس په دغه نوې مایده کې کوم بدلونه راوستل سوي دي هغه تر اوسه خبرې اوسنی ته نه دي جاری کړل سوي. خو دواړه طرف ته تاجران دغه نوی لاسلیک ته ډیر خوشبینه دي او وایي د دواړه دولتونو تر مابین دغه تجارتي خبرو څخه به تجارت نور وده ومیندي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د جی بی ګرانو لیدونکو د مالیا څخه مو مننه کوو چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاس، او که دغه خبرونه تاسو ونه ګوري یا تاسو خپات شي نو تاسو کولی شئ چې د ډی وی په پاڼه باندې لاړ شئ او په وی پاڼه باندې هلته بیرته دغه خبرونه لسره وګورئ. نو زو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د پاکستان سره تړاو لري چې په پاکستان کې د یوولس مخالفو ګوندونو ائتلاف په نو ورکل شو دولس غوښتنو کې د تحریک انصاف د اوسنی واکمنه ګوند یا حکومت د استعفا غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان ډیموکراتیک تحریک په نامه د دغه ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي ګوندونو د مشرانو سره د لیدو وروسته میډیا ته ویلي دي چې تحریک به د اوسنی حکومت د ختمولو پرې جاری وي، خو دغه هدف یې د غوښتنو د لیست برخه نه ده. نور تفصیل یې تاسو سره بیا پیر د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نامه دغه ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي ګوندونو د مشرانو سره د لیدو وروسته میډیا ته ویلي وو چې تحریک بیا د اوسنی حکومت ته ختمولو پورې جاری وي، خو دغه هدف یې د غوښتنو د لیست برخه نه و. د دوی لاړخه اعلان سوي غوښتنې څه داسې وې:
وفاقي جمهوري پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی،
وفاقی جمہوری پارلیمانی او اسلامی آئین بالادستی او عملداری پاوری کول، د ټولو اسلامی شکونو تحفظ او پر دې د عمل درآمد تحفظ، د پارلیمان خپلواکي، سیاست څخه د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار خاتمه، آزاد عدلیه جوړښت او آزاد او منصفانه ټاکنې کول او د دې اصلاحات کول. د دې نه علاوه دولس بنیادی جمهوری او بشری حقوقو تحفظ، د صوبو حقوقو او اتلسم ترمیم تحفظ، د ځایي حکومتونو مؤثر نظام، د رائے د څرګندونې او مطبوعاتو ازادي تحفظ، تندروي او ترهګري مکمل خاتمه، ګرانی بیروزګاری او غریبي ختمول او هنګامي معاشي پلان جوړول هغه غوښتنې وې چې د دوی له اړخه وړاندې کړل شوې، چې د دوی تر مخه د ټولو ډلو اتفاق سوی و. خو د دوی له اړخه واکمن تحریک انصاف ډلې یا د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه نه وه سوې. مشه جرنالیست افیس توحید ډیوا سره خبرو کې وایي،
ان بارہ دکات کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو آپ بات کریے کہ حکومت کا خاتمہ، وہ تو حکومت کا تو ان کا بنیادی ہے ہی، کہ بارہ نکاتی کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک خود
د حکومت د ختمېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو بنیادي غوښتنه ده. خو په دغه ولس غوښتنه کې دوی د استخباراتي ادارو د سیاست څخه د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. خو د دې سره دوی غواړي چې خبرې هم ورسره وسیم او څرګندېږي چې مخالف ګوندونه خپل د کنفیوژن ښکار دي. دوی زیاته کړه چې مخالف ګوندونو له اړخه د حکومت پر جلسو بندیز رد کول هم دا څرګندوي چې دوی به په جلسو کې غواړي چې په لوی شمېر خلک د حکومت په ضد راغونډولو هڅې وکړي. د مخالف فو اطلافی ڈلولا اڑخا گلگت بلتستان کی در ٹاکنو نتیجے ہم رد کڑی سوی وی او دا کال دو زرا اتلس در ٹاکنو یو بل پڑاو گر زول سوی وم. خدا حکومت وینا دا مخالف کندونا دا غوشتنی او جلسی جلوسونا دا جمہوریت لپارا نا بلکه خپل درغلی پتول لپارا کویم. مولانا فضل رحمان دا خبری خوندی پا اکسول عمل کی دا اطلاع تو فاکی وزیر شبلی فراز ویلی دی چه دا پی ڈی ایم یو ایجنڈا دا چه دا دی پزید مقدمی ختمی کڑی سیم. دوی دا هم ویلیو چه مخالف ګوندونه هغه عدلیه آزاده منی چې دوی ته ریلیف ورکړي او ټاکنې د دوی په نظر کې هغه شفافې وي چې نتیجې یې د دوی په حق کې وي. شبلی فراز یاده کړې وه چې دغه پریکړه ولس کوي او دوی ته به دا منل وي. دوی دا هم ویلي وو چې عمران خان ادارې خپلواکه کړې دي او اوس پر دغه ادارو د یوې کورنۍ اجاره داري نسته. په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې پاکستان کې څومره ټاکنې چې سوي دي، چا چې ټاکنې بایللې هغه د درغلي تورونه لګوي. کې دا هم وایي چې د مخالفو ګوندونو د فشار له سببه اوس د دې سره د خبرو اترو یو ماحول جوړیږي او ضروری ده چې سیاسي ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او یو بل راپور ولوري ته چې د سیمې څخه دی، د پاکستان په سینټ کې د سینټ غړو د ټاکلو لپاره د ووټ پر ځای د لاس پورته کولو ترمیم باندې کار کیږي. په دغه ترمیم باندې سیړونکو څه وایي او څه نظر څرګندوي دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي پیر ولا چا په خپل راپور کې.
یو سل سلور غړو باندې ګډ د سینټ نیمایي غړو میاد بر اتلونکي کال 2020 مارچ میاشت کې پای ته رسی. د پاکستان سلور وانو صوبائی سملو او د ملی سملې ممبران به بیا د دوی په ځای د سینټ نوی غړي منتخب کوي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی، حکومت د انتخابی اصلاحاتو د لارې بهرني هیوادونو کې مېش پاکستانی وګړو ته د ووټ ورکولو سره راتلونکو انتخاباتو شفافیت لپاره الکترونیکی نظام کارولو پریکړه هم کړې دي. خو ورسره وزیر اعظم عمران خان دا هم په ګوته کړی چې سینټ انتخاباتو کې د ښکاره اوټونو اچولو په ترڅ کې د دستوري بدلون لپاره حکومت پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مرستو ته اړتیا لري. د تخبرګون کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان د حکومت سره د مرستو امکان رد کړی دی. مولانا فضل رحمان دا الزام هم لګولې حکومت د اصلاحاتو په شا د راتلونکو سینټ انتخاباتو کې د نورو ګوندونو د غړو وفاداری اړول غواړي. د هیواد په انتخابي نظام باندې کارکوونکي فافد نوم غیر دولتي تنظیم یو کارمند و د سرزوی هم د پټ اوټونو طریقه ختمول سینټ انتخاباتو کې د اوټونو د تجارت د مخنیوي لپاره لنډمهاله او غیر مؤثره تګلاره بلي.
ایلوکیشن ہوتی ہے اسی طرح سینٹ کے سیٹس کی ایلوکیشن اکارڈنگ ٹو دی نمبر آف سیٹس ایوری پولیٹیکل پارٹی ہولڈز ان ا پروونشل اسمبلی اس کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے.
آغا وای کډیر ضروری وینو بیا غوره بداوی چې د زنانو لپاره ټاکل شوی ځنګل څوک په فارمولا د سېنات انتخاباتو کې هم عمل وکړي شي. د مدسرزی په خبره داسې به صوبایي سملو کې ترلاسه اکثریت په اساس هر یو سیاسي ګوند د سېنات غړي منتخب شي. د سیاسي چارو سیړونکو احمد بلال محبوب هم د پټ اوټونو تګلارې ختمول د اسمبلی غړو ته ترلاسه د خپل ضمیر په اواز د سېنات انتخاباتو کې ووټ کارولو دستوري حق په ضد بلی.
تو میرے خیال میں ہمیں اپنے لیجسلیٹرز کو روبوٹ نہیں بنانا چاہیے, یہ نہیں کہ صرف پارٹی کے سربراہ کی مرضی کا تابع بنانا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے.
آغا وای مونته د اسمبلی د غړو نه روبوټ نه دی جوړول پکار چې څورته د ګوند مشر وای نو هم پاغه به عمل کوي. احمد بلال زیاته کړی د ټول نظام بدلولو په ځای سیاسي ګوندونو ته دننه د آغې غړو په ضد کاروایی پکار دی څوک چې اوټونه خرڅوي. پی ڈی ایم دا الزام هم لګوي چې عمران خان کال 2013 انتخاباتو کې د فوس په مرستو د ټګې د لارې وزیر اعظم جوړ شوی دی. د مخالف ګوندونو ائتلاف وزیر اعظم عمران خان د استعفا او راتلونکي کې د فوز لاسوخنه نه بغیر شفاف انتخاباتو د غوښتنو په سر ګرد د هیواد کې احتجاجي جلسې هم کوي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته غوکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ, او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
دا مهال زو یو بهرنی راپول ولورې ته چې د امریکای منتخب ولسمشر جو بایدن له هغه وروسته چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د ملي امنیت رسمي خبرتیا یا لنډیز ترلاسه کولو څخه منه شوې ده, په خپلې دغه د بهرنیو ډیپلوماټیکو استخباراتو او دفاعي کارپوهانو سره ناسته کړې ده. د کانګرس غړو زیاته کړه چې د ولسمشر ترامپ لخوا په ټاکنو کې د رایو شمیرنو او ورکولو کې د بې نظمۍ اېدا په حق له قانوني شکایتونه کولای شي چې په همغږۍ سره پر مخ بوزي. تفصیل یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو. د امریکای منتخب ولسمشر جو بایدن له هغه وروسته چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د ملي امنیت رسمي خبرتیا یا لنډیز ترلاسه کولو څخه منه شو, د سه شنبې په ورځ په خپل د بهرنۍ ډیپلوماټیکو استخباراتو او دفاعي کارپوهانو ناسته جوړ کړه. بایدن د غونډې په فایل کې وویل, زه په هیګم چې زه نشم کولای هغه لنډیز ترلاسه کړم چې په عادي توګه باید اوس را سره وای. د حکومتي خدماتو مدیریت مشره ایملی مرفي لا هم هغه اسناد نه دي لاسلیک کړي چې د واک د لیګ د یا انتقال د پیژندنې سند په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه هم تر اوسه د بایدن ټیم ځینې فنډونو ته لاسرسی نه لري او د فدرل دفتر ځای کارولو اجازه هم نه لري. د نوموړې ادارې یوه ویان د نوم نه ښودلو په شرط وویل تر دې دمه موږ ته نور هدایت نه دي شوي او د جی ایس ای د دفتر د قانون په اساس ټولې اړتیاوې مني او بشپړې کوي او د کلینټن ادارې لخوا په 2000 کال کې رامنځته شوی مخکینی قانون عملی کوي. ځینې فدرل چارواکو وی او ای ته وویل چې حتی جی ایس ای د دفتر لخوا د تایید پرته هم که ولسمشر ترامپ وغواړي نو کولی شي بایدن ته اجازه ورکړي چې محرم معلومات ترلاسه کړي. ولسمشر ترامپ په وار وار پر خپل ټویټر د ټاکنو د ګټلو ادعا کړې او پرته له کوم ثبوته په ټاکنو کې د درغلیو دعوه کړې ده. بایدن په ایالتونو کې د ګټې په اساس 290 الیکټرل ووټونه ترلاسه کړي دي. د ایووا ایالت سینیټر چک ګراسلی او د ټکساس جان کارنین په شمول د ریپبلیکن ګوند ځینی غړو د دې خبرې تایید وکړ چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د امریکا ملي امنیت ته د غواخونو په اړه لنډیز یا بریفینګ په کار دی د منتخب ولسمشر جو بایدن سره شریک کړای شي. د کانګرس غړو زیاته کړه چې د ولسمشر ترامپ لخوا په ټاکنو کې د رایو شمیرنو او ورکولو کې د بې نظمۍ اعدا په حق له قانوني شکایتونه کولی شي په همغږۍ سره پر مخ بوزي. په ټول هیواد کې د ټاکنو چارواکو وی او ای او د امریکا نورو خبری ادارو ته ویلي چې دوی د پراخه درغلیو هیڅ شواهد ندي موندلي. یوازې د رای ورکولو کې د احتمالي بې نظمۍ لږې پیښې شوي وي چې د ټاکنو د پایلو د بدلولو لپاره کافي ندي حتی که ترامپ خپلې قانوني قضیې وګټي. که څه هم د امریکا په غیر سرکاري نتیجو کې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی دی، یو شمیر انتخابي نتیجې د قانوني چیلنجونو او بیا شمیرلو سره مخ دي. د امریکایي قانون تر مخه ایالتونه به د دسمبر د 8 نیټې پورې ټولې رای تصدیق کوي او د الیکټرل کالج ګټونکی به اعلانوي. د دغې ګام سره به په رسمي توګه د دسمبر په 14 نیټه نوی صدر انتخاب شي. دی وی د خبری خپرونې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مانتیا څخه مو مننه کوم چې تر دا د مراسمو په خپرونې کې مالیاس د وریځو بیا د پاکستان ولوري ته ځای چارواکي وایي چې په 400 ضلع کې د فوز استخباراتي ادارې په دفتر دزو کې یو اف سی کارکونکو وژل شوې ده. پولیس وایي د پیخي وروسته شاوخوا سیمو کې د پلټنې عملیات شوې دي او د سکولونو او نورو سرکاري ودانیو امنیت نیول شوې ده او د پیخي پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعات او مرستیال کامران منګش ویلي وزیر اعلی د مخالفه ګوندونو سره د رابطې لپاره کمیټه جوړه کړې او نن د شروع په ورځ به د مخالفه ګوندونو د استادو سره ویني. هغه ویلي کورونا ته په کتو مخالفه ګوندونو ته د جلسې ځنډول وایي. خو د حکومت مخالفه یو لسو ډلو مشر مولانا فضل الرحمن پرون د مخالفه ډلو د مشرانو د غونډې وروسته ویلي د پی ډی ایم تحریک به نور چټک کولی شي او د کورونا په لړ کې چې د پی ډی ایم په جلسو د بندیز خبره کیږي دوی د حکومت دغه خبره ردی او جلسې به په ټاکلو نیټو کیږي.
کورونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہے ہیں.
د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو سره د جلسې ځنډولو خبره په داسې محل کیږي چې مخالفه ګوندونو په 28 نومبر په پیښور کې د جلسې اعلان کړی دی. په عین حال کې په تیر شواروس کې په ملک کې د کورونا وبا څخه 10 نور کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې د مړو شمیر 2213 ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا د پی ډی ایم ویان جلیل جان وای دوی به د خپل احتجاج په وخت د کورونا نه ځان ساتنې پوره احتیاطي تدابیر خپلی او حکومت داسې اعلانونو سره د پی ډی ایم د جلسې مخنیول غواړي.
دا حکومت چې دی متمرکز جوړ کړی ده، دا سیاسي سکورنګ کوي، حالانکه دوی په خپله جلسې کولی نه شي. اوس پورې دنګت کې الیکشن شو، په امریکا کې الیکشن شو، پنجاب کې دې جلسې وکړي، سوات کې دې جلسه وکړه. اوس کله مونږ جلسو تاریخونو اعلان کړی دی دوی ته کورونا یاد شو.
پی ڈی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو له لوري د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام پی این پی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، بی این پی منګل، نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یو لس ګوندونه شامل دي. د یادو ګوندونو مشران د عمران خان حکومت د پاکستان د پوسټ په لاس جوړ شوی حکومت بللې او د دې حکومت د ړنګولو اعلان یې کړی دی. د پاکستان پوسټ او استخباراتي ادارې په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وای پی ڈی ایم د خپلو مشرانو د غلاګانو د تحفظ لپاره جوړ شوی تحریک دی. پی ڈی ایم تر اوسه پورې د حکومت پر ضد د پنجاب په ګوجرانواله، د سند په کراچۍ او بلوچستان په کوټه کې احتجاجي جلسې کړې دي. یاد غورځنګ په 28 نومبر په پېښور، په 30 نومبر ملتان او په 14 دسمبر په لاهور کې د جلسې اعلان کړي او په جنوري کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
نو عزت من اوریدونکو، د کورونا وایرس لامل د ناروغ خلکو د شمیر زیاتیدو په سبب د امریکای د کالیفورنیا ایالت گورنر گیون نیوسم په ریاست کې د دې وبا د مخنیوي لپاره په ګنشیر اسمین سیمو کې د سخت احتیاطي ګامونو پورته کول اعلان کړی دی. تفصیلی تاسو ته د کالیفورنیا څخه د ډیوا خبريال راشد خټک وړاندې کوي.
دا کورونا وایرس لامل د ناروغ خلکو په شمیر کې د اضافه په سبب د امریکای د کالیفورنیا ریاست والی کیون نیوسم په ریاست کې د دې وبا د مخنیوي لپاره په ګڼ شمیر سیمو کې د سخت حفاظتي ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی.
We have counties now that we are moving back based on that blueprint, based upon the emergency break, based upon
ریاست په مرکز سکرامنټو کې د یوې خبري غونډې په موقع گورنر ویل چې هغه یو ځل بیا ویړنې بریک راښکته کوي او د دې اقداماتو سره هغه د خطرې زنګ هم وهي چې په کاروبارونو باندې ناوړه اغیز ولري. گورنر گیون نیوسم دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې په راتلونکي اونۍ کې د ګرد امریکا په کچه خلک د شکرانې ورځ یا د تھینکس گیونګ ډے لمانځلو تیاریاں کوي. په عمومي توګه خلک دا شکرانې ادا کولو دا ورځ د خپل خپلوانو سره په ګډه سره لمانځي.
The highest rate increase that we have experienced since the beginning of this pandemic we experienced
کالیفورنیا دا مهال د کورونا وبا له امله ناروغ خلکو په شمیر کې د اضافي سره مخ ده او دا اضافي دا رفتار داسې دی چې نه موږ په ابتدا کې لیدلی وو او نه په دې تیره ګرمې موسم کې. کچېرې موږ په دې اړه اقدامات ونه کړل نو دا و بابا زموږ د صحت په پام لرنې ټول نظام اغیزمن کړی.
The rate of increase simply without precedent in California's pandemic history.
کالیفورنیا په متحده ایالاتونو کې د ټکساس له وروستو دویم ریاست دی چې د کورونا د ناروغ شمیر یې د 1 میلیون زیات شوی. دا مهال په ایالت کې د کورونا له امله د تایید شوي پیښو شمیر د 1,000,000 لپاسه دی او تر دې دمه دا 13,200 لپاسه خلک مړه شوي.
The good news that we all heard today around Moderna, this coming on the heels of Pfizer, and the efficacy of their vaccine coming just shy of
governor ویل چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ټیکو جوړولو په لړ کې هم تر ډیره هدف پرمختګ شوی، خو تر څو چې د واکسین په عامه توګه نوې ترلاسه شوی هغه د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر ضروري غونډو ډډه وکړي او ماسکونه واغوندي. گورنر د کرفیو یا د قرض بندیز لګولو امکاناتو ته هم اشاره وکړه. یو لسونه وړاندې د کالیفورنیا ریاست د خوندي اقتصاد یا سیفر اکانومي په لوري بیرته تګ لپاره د سلور رنګا یا فور ټایر کلر کوډډ سیستم لاندې فعالیتونه پیل کړي وو. د دې نظام لاندې پرپل یا ارغواني رنګ د کاروبارونو لپاره تر ټولو سخت او سور نارنجي او زیړ ترتیبوار نرم بندیزونه لرل، خو په تیرو لسو ورځو کې د ناروغو په شمیر کې دوه چنده اضافه له سبب په 85 کې یو سلویخ کاونټو کې یو ځل بیا سخت بندیزونه اعلان شوي. په دغه سیمو کې د کالیفورنیا لږ تر لږه 90% آبادی ژوند کوي. په دې موقعه د کالیفورنیا د روغتیا او بشري خدماتو سیکرټر مارک کیلی هم موجود و. هغه ویل چې په دې میاشت کې د کورونا د رنځورانو په شمیر کې زیاتوالی د جون په نیمایه کې د تودوخې په پرتله ګران دی شوی. هغه ټینګار وکړ چې د رنځورانو شمیر کې د نور زیاتوالی امکان ډیر دی ځکه چې د تودوخې د ټیټېدو سره به ډیر خلک په کورونو کې سره راټولیږي.
Why are we today sounding this alarm using our emergency break? Because we must keep transmission low. And that's to
ما ګری د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر ضروري سفر ډډه وکړي او څوک چې سفر کوي باید د رستنېدو وروسته دي 14 ورځې لپاره قرنټین شي. د نومبر د میاشتې په پیل کې په ناپاکي د زیږون مراسمو په اړه جوړ شوې یو غونډه کې د برخه اخیستو له امله ګورنر ګیون نیوسم د نیوکو لاندې راغلی وو. گورنر دا کالیفورنیا دا خلکو څخه بخنه وغوښته.
And I made a bad mistake. Instead of sitting down,
ما یو ډیر لوی غلطی کړی. ما له باید په کارو چې پاسې دلی وی او بیرته کور ته تللی وی. زما د عمل زما د قول او فعل تضاد خای. ما له په کارو چې دا کوم خبرو تبلیغ کوم په خپل هم په عمل وکړم، نه چې یوازې تبلیغ.
I need to preach and practice, not just preach.
تیرونه د کالیفورنیا، اوریګن او واشنگتن ریاستونو والیانو په ګډه سره د سفر په اړه مشورې یا ټریول اډوایزریز هم خپور کړي چې له خلکو څخه یې وختنه کړي چې د سفر وروسته د 14 ورځو لپاره ځان قرنټین کړي. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
د ډي وي ګرانو لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو ګورو چې په مطبوعاتو باندې کومه موضوع تاوده ده او په کومې موضوع باندې بحثونه دي. مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکای په زیاتره مطبوعاتو کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو په حق له صدر ترامپ د تازه فیصلې په موضوع رپورټونه او ترجیح خواري شوې دي. د امریکای په مشهور میګزین نیوز ویک هم د نامتو صحافي د ډینیل آر ډی پیټرس یو تفصیلی معلوماتي رپورټ خور شوې ده. د رپورټ سرخط د صدر ترامپ افغانستان نه د فوجونو وستو فیصله د جلدبازۍ فیصله نه ده، بلکې د دې ډیری مدینه تما کېده. ڈینیل آر ڈی پیٹرس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د امریکای په دفاعي محکمه پینټاګان کې د دفاع د وزیر د مارک اسپر د برطرف کولو په شمول نورو ډیرو چارواکو کې د سمدستي لاند باند پکېدو ځینو لوی اختیار خلکو د امریکای قانوني سلامتیا ته د ممکنه خطرې راولاړېدو په باب له خبرداري ورکړي دي. خود صدر ترامپ د خپل دور صدارت په اخیری وخت کې افغانستان نه د امریکانو پوجونو په مکمل توګه د وستو په فیصله با یقینا چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ د ختمولو په حواله د صدر ترامپ دور تل په خو الفاظو کې یاد ساتلې شي. رپورت زیاته چې د امریکای فوجونه د دومره زیاتې مودې نه په افغانستان کې جنگيږي چې دا اوس ډیرو خلکو ته یاد هم نه ده چې امریکای افغانستان ته خپل فوجونه سله او ولي لیږلي وو. کو افغانستان ته د امریکانو فوجونو د لیګرو بنیادی مقصد خخکارا او وغدا چې دغه تل پراته القاعده والا دانوانه کی او طالبانو لا د القاعده ځان سره د ډیره کولو په سر سزا ورکی. خو د امریکای د فوجونو دا مقصد ډیر زر د ډیرو نورو فضول او د غیر ضروری کارونو له سبب په ځای پاتې شو او د ترهګرۍ خلاف جنگ د یاغیانو د چخولو په جنگ کې او د افغانستان د تعمیر نو او د اقتصادي ترقۍ په کارونو کې بدل شو او د امریکایي قام د محفوظ ساتلو مرام کابل کې د حکومت جوړولو او د دې حکومت د وزارتونو په ذریعہ د افغان ولس د خدمت کولو سره وتړلې شو. خود وقت تیرے دو سرا سرا دا ټول مفروضی بیخی غلط ثابت شوی دی. افغانستان کی دا امریکی پالیسی پا یو داس کاروبار کی دا گیرے دو پالیسی ثابت شوا چی دا تاوان با وجود تینا رستو کی دل ناممکن وی او حالت دی تر او رسیدو چی پالیسی سازانو با نور زیات پیسہ فوج او وسیلی دی جنگ تا ځان ل صرف د دې تسلی ورکولو د پاره ورچولی چې تیر سرمایه کاری ضایع نشي. مضمون نگار لیکي چې دې سرمایه کارای امریکای له سورکل یقینا چې حصنا. ډینیل ڈی پیٹرس پر مضمون کی زیاتی چې امریکای د افغانستان د فوج تربیت او په وسلو پورا کولو تا او افغان فوج لا د نور ځوانانو برتی کولو تا اتیا ارب ڈالر وستیو. خدا وجود د دې دومره دون رقم افغان فوج نن هم د هوایی فوج د مرستې د هوایی سارنی د زخمیانو د راپورته کولو او د هغوی د دارو درملو کېدو او ان چې د وسلو د صفا کولو پورې د امریکې د فوج محتاج دی. د امریکې د ټیکس گزارو یو ویشت ارب ډالر د افغانستان اقتصادي ترقۍ له ورکړې شوي دي خو افغانستان نن هم د سرکاري اخراجاتو د پوره کولو دپاره د بین الاقوامي امداد محتاج دی. په افغانستان کې د نشئی موادو د پیداوار د نوګو ویستو کار ته لس ارب ډالر اوښکې شوي وو خو هیڅ فایده یې نه ده کړې او نن هم افغانستان ټولې دنیا ته خپل 90% کوکنار رسي. نیوز ویک خپل رپورٹ کی جاتی چې د امریکای دریو لاندې باندې حکومتونو د افغان حکومت د ننه د بډو رشوتونو د خور لعنت د نوګي وستو شواشو کوششونه وکړ او نتیجه صفر ختلی ده. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل تنظیم وینا ده چې افغانستان د بډو رشوتونو په معاملہ کې د دنیا یو سل اتیو ملکونو کې په یو سل درې او یایم نمبر دی. اوس هر کله چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د ممکنه وتو خبرونه خواره دي نو ځینو کسانو اوس دا خبرې شروع کړې دي چې د بایډن حکومت دې په قطر کې افغان طالبانو سره د امریکې د دستخط شوي امن لوزنامې بیا د سره جاج واخلي. نور ډېر خلک وایي چې د امریکني فوج په وتو به افغانستان کې خانه جنگي شروع شي. نو د دې جواب خدا دی چې آیا افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کالو راسې انخطې جنگ خانه جنگي نه ده نوسدی. ڈینیل آر پیٹرس نیوز ویک کی دا چاپ شوی خپل رپورٹ پا اخر کی لکلی دی چی دا ټول دلیلونا اسی بے زائی دی او پا دی بانی لگ وقت هم زائی کول ندی پکار دا دی سو وجی دی. اول خدا چی دا افغانستان مسئلی دا امریکی پا فوجی طاقت دا اواری دو ندی. که دا امریکی فوج دا افغانستان دا کرمو علاج وی نو دا با دیر پخواہ واری شوی وی زکا چی دا افغانستان جنگ دا اقوبت جنگ سالارانو تفاتی کی گی او دا با یا خود د بیتر مندا په سفارتي ذریعہ د روغ را وستو یا د یو فریق د بل فریق د لاسه د پوغ غزار خورونه پس ختمیږي. دغه وجه دا ده چې امریکا د دې جنگ سالارانو تر مندا د سروغ راتلو پور انتظار نشي کولای ځکه چې دا وړې له مداخلي. او درېما او اخیری وجه دا چې د امریکای د فوج د ترهګرۍ د چقولو او د القاعده او د دولت اسلامي غوندي د ګوندونو د وهلو د پاره نور په افغانستان کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د جی بی ګرانو لیدونکو د خیبر پښتونخوا د مرکزی ښار پیښور د بیلابیلو برخونه هر میاشت درې وارې په چاپیریال کې د پولیو وایرس معلومولو لپاره د خچنو اوبو نمونې اخیستل کیږي چې پکې شاهین، مسلم ټاون، لړما او سپینه وړۍ شامل دي. روغتیا پوهان وایي چې د تیرو پنځو میاشتو راهیسې د دغو سیمو په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل کیږي. تفصیلی تاسو ته شاهین شاه افریدی په خپل راپور کې راغونډ کړی دی.
پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ د پولیو وایرس څخه دوه متاثره هیوادونه پاتې دي. سږ کال 2020 کې پاکستان کې د پولیو وایرس وړومبی ډول یو اتیا او دویم ډول وایرس درې اتیا پیښې رپورټ شوې دي. خیبر پختونخوا د دغه خطرناک وایرس تر ټولو زیات اغیزمن ایالت دی. په نړیوال کې د صوبې سرخار پیښور د پولیو وایرس مرکز بلل کیږي. که څه هم دلته د انکاري خلکو شمیره تر ټولو زیاته ده، بلخوا د تیرو پنځو میاشتو راسي د خار په اوبو کې پولیو وایرس هم موندل کیږي.
پیښور په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس لوجې تر ټولو حساسه سیمه ګرځولې شوې ده.
د پېښور بیلابیل سیمو نه په هر میاش درې وارې د پولیو ماحولیاتي نمونې اخیستل کیږي. د تیرو پنځو میاشتو راسي د غسیمې نه پولیو وایرس مثبت مخې ته راځي. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو چې دغه وایرس ماحولیاتي نمونې څنګه اخیستل کیږي.
د صحت نړیوالو ادارو دغه ماهرین د پولیو وایرس لپاره خطرناکو سیمو نه په هر میاش کې د سیوریج یا د خوړ اوبو نمونو جاج اخلي. د صحت پوهانو وینا تر مخه سهار وختي د کورونو اوبه خوړونو ته راوځي او د نمونو اخیستو لپاره دغه وخت غوره ګڼي. د صحت ماهرینو نږدې انوایرمنټل سرویلنس یا په چاپیریال کې د پولیو وایرس سارنې دغه عمل له وجې په سیمه کې د پولیو وایرس موجودګي څرګندېږي. دې ترڅنګ د ماشومانو ستول نمونو څخه هم د پولیو وایرس موجودګي په ډاګه کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای په داسې حال چې چاپیریال کې پولیو وایرس وجود لري باید ماشومانو ته بیا بیا پولیو کترې او بنیادی ضروری ټیکې هم ولګول شي چې د پولیو وایرس له وجې تل عمري معذورتیا څخه بچ پاتې شي.
خو به هر کیف یو چیلنج دی. چیلنج دا دی چې د پېښور انوایرمنټل سیمپل پازیټیو دی او که ماشومان ان ایمونایزډ وی چې خامخا به وي پاسیبلټی ستا ځکه چې ونیم لګه آبادی د انډر فایو ماشومانو زمونږ په پېښور کې نو پاسیبلټی د کیسز هر وخت وي. زمونږ خپل خپوره کوشش دی چې په کمپین کې یو ماشوم ته ورسو خو دې سره سره که د ای پی آی مرسته دې پروګرام سره وي نو بیا به ډېر خاص سر لري.
پاکستان پکت شپېته بیلابیل ځایونو نه هر میاشت د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونو جاج اخیستی شي. د صحت ماهرینو وینا تر مخه 1300 کلو راسی دغه مرکزونو کې اضافه کړې ده. 13 میاشت د پاکستان، سند، پنجاب او خیبر پختونخوا نه یو یو او بلوچستان نه د پولیو وایرس دوه ماحولیاتي نمونې مثبت رپورټ شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډی وی ګرانو لیدونکو، د چمن سرحدي ښار کې د پولیو کمپاین د رواني میاشتې د 10 تاریخ څخه شروع کیږي. د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکو لخوا د پولیو ورکرز د تربیتی غونډې شروع شوې دي. د محل چې چمن سرحدي ښار کې هم د پولیو په حواله حساسه درې زلو کوټه بلاک کیم هم شامل ده چې هلته به هم د پولیو کارکونکو ته دغه تربیتی غونډې او تربیتی غونډې پیل کیږي او هلته به دغه روزنه ورکوي. تفصیل یې تاسو ته نعمت الله سرحدی په خپل راپور کې راغون کړي.
د بلوچستان ایلت په سرحدي ښار چمن کې د پولیو په ضد کارکونکو د تربیه لپاره یو غونډه وسوه چې د عالمي مرستندو ادارو یونیسف او ډبلیو ایچ او لخوا دغه غونډه تابعه شوې وه. په دغه غونډه کې د پولیو په ضد کارکونکو په زیات شمېر شریکو چې د تربیه ورکونکو ورته هغه بنیادي ټکي وروښول سکم د پولیو د کمپین په محل ساس کې وکوشي ته درسولو کې په کار ورځي. د بلوچستان ایلت په هغه دری ضلعو کې چمن سیمه د کلاودلا ضلع یو برخه ده هم شامله ده چې چیرې د پولیو څخه انکاري خلک په لوی تعداد کې موجوده دي چې خپلو بچانو ته د پولیو په ضد څاڅکي نه ورکوي. خو د پولیو په ضد کارکونکي یو چارواکي ادمنان چې دغه کارکونکو تربیه ورکوي وی ویل په تیرو میاشتو کې پرله پسې د پولیو په ضد کمپینونو کې سکمې کمزوري دوی معلومې کړې وې. هغه لرې کولو دپاره دوی دغه تربیه غونډې شروع کړې دي چې په روان کمپین کې به هغه کمزوري لرې کړل شي.
د مکمو مزنانو چې کوچنیانو ته ویکسین ورکوي هغه ته او دغه پر سر سکم ایریا سپروایزر دی یا دغه سلور کوم یو سیسټم کې ټریننګ ورته دی ته ورکوځ د دې یادی هم وځي چونکه یو کمپین ختم سی بیا د بل کمپین په دوران کې دې څه ته دې شو راځي وي ما کوم روټین اکټیویټی د دې یا د ورځې په بنیاد باندې کوم اکټیویټی چې موږ کول غواړو هغه کې دې هغه یې دې کې راځي نو دا به یادی هم د پاره او در روان کمپین د پاره دې هغه انسان پر ش دغه دا سره ورو د پاره دې هغه موږ وو چې موږ دې هغه ورکو نن سي دي هغه کوم د ایریا سپروایزر لیول سي دي هغه ټریننګ دی.
په بلوچستان ایالت کې هم د پاکستان د نورو برخو سره د پولیو په ضد کمپین به د رواني میاشتې پر 10 تاریخ څخه شروع کیږي. د بلوچستان د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز د ویان لخلي دغه کمپین د پاره ټول انتظامات یې نیولې دي. خو په دغه د تربیه په غونډه کې شریک کارکونکو وی بي وی ډیوا ته وویل د کورونا عالمي وبا ورسته د پولیو په ضد کمپینونو کومه سلسله روانه ده په هغه کې د دوی مخ ته ډیر مشکلات وو چې اوس هغه ټول دغه د تربیه په غونډه د دوی لخوا ورته په ګوته کړل شول.
کمپین سمخ کې مخ کې سمجه د کوم اکټیویټي نه پکاره دا هغه مشته
راوښور سولیا اوس کوم به ډیورینګ کمپین کوم احتیاطي تدابیر دغه راوښور سولو نو نار ټریننګ تقریبا موږ د کمپین نار کمپین مخې یو ټریننګ کوو نو نن روان اوس ټریننګ سي دا روان کمپین یو ټریننګ دی بس کمپین
پټکی ستاره دې مونته کوم کې سو په اړه کې معلومات را کوم کمیونیکیشن اکثر ملان صاحب د سر سره یې سر شپ
د پولیو پزت کمپین په محل یو کارکونکي هغه مور پلارس د پولیو ساس کې خپل کوشتي ته ورکول څخه انکار وی خپل ش پیغام سره ډیر ژر کني کوي سي ستربیه په دغه غونډه کې هم دغه کارکونکو ته په دې حق له وویل سو چې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي حکومتي او د عالمی ادارې چارواکو په وینا دغه رنګ د تربیه غونډه په د ایالت په نور ځله مرکزونو کې هم جوړ سي چې د کمپین په محل د کارکونکو مخ ته جوړ مشکلات لري کل سي او د کمپین معیار نور هم راپورته کړل سي نعمت الله سرحدی وی او اے ڈیوا چمن
د خبرونه په دې ځای کې هم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
امریکا په دنیا کې ډومبه ملک دی چې د ټولو انسانانو د پیدایشي حقونو د منلو په بنیاد جوړ شوی دی د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو انډونیشیا کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې حقونو کې ټولو نه بنیادی حق د ضمیر د آزادۍ حق دی چې مذهبي آزادۍ هم پکې شامل ده خاغلی پومپیو په دغه موقع په صفاتو کې وی چې د خدای له طرفه انسانانو ته د ورکړې شوو حقونو خاطر کول د امریکای د قانوني تشخص خصوصي شناخت ته د زیاته کا عمده وجه ده چې امریکا په غربي ملکونو کې په دې خبره اسکه غړای ولاړوي چې نو آبادیاتی حکمرانانه نه د انډونیشیا د آزادۍ زبردست مرسته کړی و او د تیرو شلو کالو راسي د انډونیشیا جمهوریت ته د تلو زبردست ملګرتیا کوي د امریکای په حواله دا حقیقت د خصوصي اهمیت ته چې د امریکای خلک آزادۍ خوخی او د صبر زغم روایت بالا ساتي د انډونیشیا په لچکدار جمهوریت کې دا یو عمل ډیر مضبوط موجود دی چې په دې کې د ټولو عقیدو د منونکو خپل کې پروغ ساده د اوسېدو خواهش شته دی دا حقیقت د انډونیشیا د آئین نه سرګند دی په کوم کې چې په صفاتو کې لیکل شوی دی چې هر نارینه او هر زنانه ته د خپل خوخي په مذهب د پاتې کېدو حق دی خاغلی پومپیو اویل په حقیقت کې دا څه هیڅ وجه نشته چې اسلام عیسائیت یا بدھ مت سره یوځای نشي پاتې کېدی دوی چې د انډونیشیا د صبر زغم او د ګڼ قامیزي معاشري روایتي اصول یقینا چې د نورو وختونو په نسبت موجوده دور کې زیات خیره زدي د نور اوی چې د توهین رسالت الزامونه د خلکو زندګۍ تباہ کوي او دا ډیر عام شوی دی د غیر سرکاري مذهبونو منونکو سره د فرق سلوک دوی ته د دویم نمبر استوګنوالي احساس ورکوي او په دې خلکو تشدد کول او د دوی محروم ساتل آسان شي خاغلی پومپیو په کلکه سره دا خبره وکړه چې نور مذهبي مشران او عالمان دي د ټولو مذهبونو د هغو منونکو په مرسته کې خبره وکړي چرته چې د دوی حقونه والي کیږي په دې قسم ملکونو کې یو ملک برما هم دی چرته چې فوج پر روهینګیا مسلمانانو او په نورو کمشمیره فرقو خونړي ظلمونه راټیټ کړي دي انډونیشیا د سویلی نور ختیځ ایشیا انجمن آسیان باندې زور راوړلې ده چې د انساني خواخوږی په خپل سوچ عملو کې خو په دې لړ کې د انصاف پر مختګ لا په ځای ولاړ دی خاغلی پومپیو خبرداري ورکړې ده چې د مذهبي آزادۍ مستقبل ته د ټولو نه زیاته سنگینه خطر د چین د کمیونیستي پارټۍ لخوا راپورته شوې ده ځکه چې د چین کمیونیستي پارټۍ د مسلمانانو بدھ مت منونکو عیسایانو او د پالون ګانګ په شمول د ټولو مذهبونو د پیروکارو خلاف یو عملی جنگ ته لاس اچولې ده خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کا چې د خدای له طرفه ورکړي حقونه د هر انسان پیدایشي حق دی په دې سبب د آزاد قومونو آزاد خلک به لازمان د دې حفاظت وکړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډی وی ګرانو لیدونکو خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. تر بیا مو په الله سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.